لس بجې شوې. السلام علیکم قدر من اوریدونکو، د ازادۍ رادیو دا یو ساعته خبرونه د سندرو میلمانه د پروګرام لپاره ځانګړې ده. خو هغه مخکې به په یو راپور کې واورئ چې د دولت جوړونکي ټیم لومړی مرستیال امرالله صالح د ولسمشرۍ له کاندید عبدالله عبدالله څخه غواړي چې له وخته مخکې د بریا اعلانونه دې نه کوي. قدر من اوریدونکو، خبری برخه او د موسیقي خبرونه وروسته راځي. لومړی پام وکړی خبرونو ته چې زه احمد تکل وړاندې کوم. د هم د خبرونو سرلیکونه: د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د انتخاباتي کمیسیونونو او امنیتي ځواکونو اقدامات ستایلي دي. په پروان کې د انتخاباتو د تښتول شویو کارکوونکو او څارونکو برخلیک لا هم نه دی معلوم، او په داسې حال کې چې چین نن د اکتوبر لومړۍ نیټه د کمونیستي نظام د ټینګښت او یایمه کلیزه لمانځي، په هانګ کانګ کې معترضان د حکومت ضد اعتراضونو ته تیاری نیسي. بشپړ خبرونه: د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وایي له امنیتي ستونزو سره سره د افغانستان د امنیتي ځواکونو، انتخاباتي کارکوونکو او رایه ورکوونکو زړورتیا د ستاینې وړ ده. ښاغلی پومپیو تیره شپه پر ټویټر په یو پیغام کې لیکلی دی چې د افغانستان ادارې باید د شکایتونو د ارزونې او د پایلو د شفافیت لپاره لازم اقدامات وکړي. د افغانستان د ولسمشرۍ انتخابات د شنبې په ورځ د میزان په شپږمه تر سختو امنیتي تدابیرو لاندې ترسره شول. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ سیاست مشر فدریکا موګیرینی هم په یو بیان کې له ټولو کاندیدانو غوښتي دي چې له زغم څخه کار واخلي او رسمي نتایجو ته انتظار وباسي. په پروان ولایت کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ولایتي دفتر وایي چې د خپلو تښتول شویو کارکوونکو او څارونکو د برخلیک په اړه تر دې دمه هیڅ راز معلومات نه لري. د دې دفتر مشر عبدالقهار وهاب تیر ماښام ازادۍ راډیو ته وویل چې طالبانو د انتخاباتو اته کارکوونکي او یو شمیر څارونکي د شنبې په ورځ ناوخته په شینواري ولسوالۍ کې د رایو ورکولو له یو مرکز څخه تښتولي دي. ښاغلی وهاب وایي دی نه پوهیږي چې څو تنه انتخاباتي څارونکي برمته شوي. خو په غوربند کې یو مدني فعال رحمت الله عابد ازادۍ راډیو ته وویل په برمته شویو کسانو کې د دوو مخکښو کاندیدانو ناظران شامل دي.
هفت نفر اینا دقیقا ناظرین انتخاباتی است که از طرف دکتر بشرفنی و دکتر عبدالله عبدالله روان شده بود. اینا را با خود بردن. تا هنوز هم سرنوشتشان دقیق معلوم نیست که با اونا چی معامله ایست شده.
طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. شینواری د پروان ولایت له ناامنو ولسوالیو څخه ده. د خوست ولایت په شمال دوه منده، سپیرې، موساخېلو، ځاځي میدان او تڼیو ولسوالیو کې د ولسي تړون د ملي پروګرام په چوکاټ کې د دولسو ښوونځیو لپاره د ودانیو د جوړولو کار پیل شو. د خوست والي حلیم فدایي ازادۍ راډیو ته وویل چې د دې ښوونځیو پر رغونه به 2.5 میلیون افغانۍ لګښت راځي.
من د دولسو ښوونځیو او د شپږو نورو هغه ملحقاتو چې باید هغه ښوونځیو کې چې کوم اړتیاوې دي د بنسټ ډبره مو کېښودله چې په دې باندې ټول ټال 2.5 میلیون زیات افغانۍ لګښت راغلی دی.
ښاغلی فدایي زیاته کړه چې د دې ودانیو د جوړولو چارې به د شپږو میاشتو په ترڅ کې بشپړ شي. د خوست چارواکي وایي د ټولو هغو ښوونځیو لپاره د ودانیو رغول په پام کې دي چې ودانۍ نه لري. لازادې رادیو خبرونه اورئ. یوې وسلوالې ډلې په سومالیا کې پر هغه پوځي مرکز برید کړی چې ځانګړي امریکایي ځواکونه د سومالیا کومانډو ځواک ته روزنه پکې ورکوي. امنیتي سرچینې وایي چې له دې بمی برید وروسته د سپکو وسلو ډزې هم اوریدل شوي. د مرکز د پلازمینې موګادیشو په 100 کیلومتره کې پروت دی. د برید مسؤلیت له القاعده شبکې سره تړلې الشباب ډلې منلی. الشباب ادعا کوي چې د مرکز په دروازه کې موټر بم چاودنه کړې او بیا یې وسلوال دننه ننوتي دي. په پیښه کې د سومالیایي او امریکایي پوځیانو د تلفاتو راپور تر اوسه نه دی ورکړل شوی. ایران وایي د دریم ګړو هیوادونو له لارې له سعودي عربستان څخه پیغامونه ترلاسه کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د ریاض او تهران اړیکې په دې وروستیو کې سخت کړکیچن شوي. د ایران د ولسمشر ویان علي ربی پرون خبریالانو ته وویل که سعودي عربستان په رښتیا د خپل چلند د بدلولو په لټه کې وي نو ایران یې هرکلی کوي، خو هغه د سعودي چارواکو د پیغام جزئیات روښانه نه کړل. ربی وویل د هرمز د سولې د پلان په نوم د تهران په هڅو کې د سعودي عربستان په څیر ګاونډیو سره ګډ کار هم شامل دی. ریاض تهران تورنوي چې د سپتمبر پر 14مه د سعودي عربستان د تیلو پر دوو چاڼ ځایونو حملې کړي، خو ایران دا تور ردوي. او په داسې حال کې چې چین نن د اکتوبر په لومړۍ نیټه د کمونیستي نظام د ټینګښت او اویایمه کلیزه لمانځي. په هنګ کانګ کې معترضان د حکومت پر ضد نورو مظاهرو ته تیاری نیسي. د هنګ کانګ سیمه ییز حکومت دې مظاهرو ته اجازه نه ده ورکړې. پیکنګ غواړي دا ورځ نړیوالو ته د ملي وحدت او قوت د سمبول په توګه وښیي. په دې ترڅ کې اورلوبې، هنري او سپورتي نندارې او د ډونګ فینګ یو څلوېښت په نوم د لویو وچو ویشتونکي یو توغندي په ګډون پرتمین پوځي پریډ په پام کې دي. خو په هنګ کانګ کې له نږدې څلورو میاشتو لاریونونو او نښتو وروسته د نورو پراخو اعتراضونو لپاره تیاری روانې دي. دا مظاهرې د چین محکمو ته د مجرمانو د بیرته سپارلو د لانجمنې لایحې پر وړاندې له مخالفت څخه پیل شوې، خو د پراخې ډیموکراسۍ او د پیکنګ د هغو اقداماتو د مخنیوي له غوښتنو سره یې دوام وکړ چې مخالفین یې د برتانیا په دې پخوانۍ مستعمره کې د چین لاسوهنه بولي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. قدرمنو اوریدونکو، په څو شیبو کې به د ازادۍ راډیو د موسیقي پروګرام د سندرو میلمانه پیل شي، خو له هغه مخکې تاسو د لنډې خبرې برخې اورېدو ته رابولم. د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو د دولت جوړونکي ټاکنیز ټیم چارواکي وایي چې د ټاکنو د برخلیک په اړه یوازینی پریکړه کوونکې مرجع انتخاباتي کمیسیونونه دي. د ولسمشر اشرف غنی په مشرۍ د دې ټیم لومړی مرستیال امرالله صالح دا خبره تیر ماښام په کابل کې خبریالانو ته وکړه. له دې مخکې د انتخاباتو یو بل کاندید عبدالله عبدالله ویلي و چې د میزان د شپږمې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ده په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټیم لوړې رایې اخیستې دي او راتلونکی حکومت به هم دوی جوړوي. ښاغلی عبدالله او ولسمشر اشرف غنی د میزان د شپږمې د انتخاباتو دوه مخکښ کاندیدان دي. په دې اړه تفصیل فریبا ظاهر اوروي.
د ولسمشر اشرف غنی په مشرۍ د دولت جوړونکي ټاکنیز ټیم لومړی مرستیال له خپلو سیالو ډلو وغوښتل چې د قانون او د خلکو د ارادې درناوی وکړي او د بریا په اړه دې له وخته مخکې قضاوت نه کوي. امرالله صالح تیر ماښام د میزان یا تلې پر اتمه په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل چې د انتخاباتو د پایلو په اړه د پریکړې صلاحیت د انتخاباتي کمیسیونونو دی. نوموړي د کوم کاندید نوم وانخیست او وویل:
ما از تمام کاندیدهای محترم دیگه خواهشمند هستم.
له ټولو کاندیدانو غواړم چې د کوڅې قضاوت دود ختم کړي او پریږدي چې افغانستان د نورو متمدنو هیوادونو په څیر رسمي قضاوت ولري. هغه نهادونه چې د ګټلو او بایللو په اړه د قضاوت مشروع حق لري د انتخاباتو خپلواک او د انتخاباتي شکایتونو د اوریدو کمیسیونونه دي.
انتخابات او کمیسیون شکایات انتخاباتي است.
په خپل شغلي سالي تر انتخاباتو یو ورځ وروسته د امریکا ژغ له تلویزیون سره په خبرو کې ویلي وي چې د دولت جوړونکي ټیم له شپېته تر اویا سلنه رایې ګټلې دي، خو په پرونیو خبرو کې نوموړي په دې اړه داسې وضاحت ورکړ:
ما بر از اونا گفتم که
دوی ما هغوی ته وویل چې دا زموږ د ټیم دننه معلوماتو پر اساس یو کمپاینی او د دولت جوړونکي ټیم ګمان دی. موږ په هیڅ صورت نه خپل ځان ته اجازه ورکوو چې قضاوت وکړه او نه نورو ته اجازه ورکوو چې انتخاباتي قضاوت کوڅه یې کړي. د امرالله صالح تر دې خبرو څو ساعته دمخه د ثبات او همپالنې ټیم مشر عبدالله عبدالله ویلي و چې تر نورو ټاکنیزو ټیمونه یې لوړې رایې اخیستې دي او نوی حکومت به دوی جوړوي. د شغلی عبدالله تر دې څرګندونو وروسته د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون هم ویلي چې هیڅ کاندید حق نه لري د رایو تر شمېرل کېدو د مخه بریالیتوب اعلان کړي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر هوا عالم نورستانی د دوشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل:
اصلا مرجع د رایو د اعلان کمیسیون دی، مملکتی قانون ته احترام لري زلمن ده ما چټول قانون ته متعهد اوسېږي کدی و بایونکی که ګټونکی د ځان سره دې وساتي.
ټاکل سوی د تیرې شنبې د ورځې د ولسمشریزو انتخاباتو لومړنۍ پایلې د میزان یا تلې پر 28مه او وروستۍ پایلې د لړم پر 14مه اعلان سي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی اداره یونما همدارز په کابل کې د امریکا سفارت او اروپایي ټولنې د افغانستان د انتخاباتو له کاندیدانو غوښتي چې پایلې دې وار له مخه نه اټکل کوي. د میزان یا تلې د شپږمې نیټې انتخاباتو لپاره 9,600,000 کسانو نومونه ثبت کړي وو، خو د څارونکو ادارو په وینا په ټاکنو کې د خلکو ګډون کم رنګه وو. د 2014 کال په ټاکنو کې شاوخوا 5,000,000 کسانو رایې کارولې وې.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
اوس هم د کابل چاپ ورځپاڼو مخکتنه کوو. اجمل تورمن د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼې کتلي او په لنډي سره راته وایي چې په پاڼو کې کوم مطالب خپره شوي.
هشت صبح ورځپاڼې د خپلې نننۍ ګڼې سرمقالې ته دا عنوان ورکړی دی: د خلکو درد او رنځ مه زیاتوئ. سرمقاله لیکونکي د ولسمشرۍ د یو شمېر نوماندانو او د دوی د مرستیالانو لخوا په انتخاباتو کې مخکې له وخته د دوی د بریا د اعلان موضوع ته اشاره کړې او ویلي چې دا ستونزې ډېروي. په سرمقاله کې وړاندې راغلي چې هیڅوک باید د انتخاباتو د نتیجو په اړه وړاندوینه ونه کړي. نوماندان باید خپلو پلویانو او انتخاباتي ټیمونو ته دا وپوهوي کومه وړاندوینه چې د انتخاباتو د نتایجو په اړه لري په عمومي فضا کې مطرح نه کړي. ورځپاڼې دا هم لیکلي چې انتخاباتي چارې باید انتخاباتي کمیسیونونو ته پرېښودل شي. د سرمقاله لیکونکي په باور د افغانستان ځوانه دموکراسي چې د افغانستان خلکو د هغې لپاره قرباني ورکړې هغه مهال پیاوړی کېدای شي چې بنسټونو ته ارزښت ورکړل شي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې هم په خپله سرمقاله کې همدې موضوع ته اشاره کړې. سرمقاله لیکونکي لیکي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي چې نوماندان دې د پایلو اعلان د انتخاباتو کمیسیون ته پرېږدي او دوی د مخکې له مخکې د بریاو ادعاوې نه کوي. خو ویسه لیکي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له دې اعلامیې وروسته د دولت جوړونکي ټیم رسیال امرالله صالح خبری کنفرانس ته په خبرو کې آشنا راډیو سره د خپلې مرکې له محتوا انکار وکړ. نوموړي وویل چې دا د اړوندو کمیسیونونو کار دی چې پایلې اعلان کړي. خو سرمقاله لیکونکي هم وړاندوینه کړي او لیکلي ظاهرا داسې ښکاري چې د 2014 کال سناریو یو ځل بیا تکرار شي. میډیا ارمان خپلواکي ورځپاڼې بیا په خپله سرمقاله کې لیکلي چې د انتخاباتو کمیسیون د خپرو کړیو راپورونو له مخې داسې ښکاري چې د انتخاباتو لومړنۍ پایلې به تر یوې میاشتې پورې وخت ونیسي. خو سرمقاله لیکونکي ټینګار کړی چې د انتخاباتو کمیسیون او د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون دواړه باید خپلې چارې چټکې کړي. په سرمقاله کې راغلي خلک په دې اړه اندېښنه لري او پکار ده چې دې اندېښنو ته په وخت ځواب ورکړل شي.
د ازادۍ رادیو قدرمن اوریدونکو د سندرو میلمانه پروګرام شیبه وروسته پیلېږي، خو له هغه مخکې یو وروستی راپور واورئ. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب له طالبانو غوښتي دي چې د سولې له پروسې سره یو ځای شي، کنه پر وړاندې به یې جګړه دوام وکړي. ښاغلي محب دا څرګندونې تیر ماښام د ملګرو ملتونو په 40مه عمومي اسمبلا کې د وینا پر مهال وکړې. جزئیات فریبا ظاهر اوروي.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار د دغه هیواد تر ولسمشري انتخاباتو دوی ورځې وروسته په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې د افغانستان په استازیتوب خبرې وکړې. د حمدالله محب خبرې تر ډیره د افغانستان پر سولې او جګړې متمرکزې وې. ښاغلی محب طالبانو او د ده په وینا د هغو بهرنیو تمویلونکو ته له دې ځایه پیغام واستوه. دوی طالبانو او د هغو بهرنیو تمویلونکو ته د افغانستان د خلکو پیغام دا اوس واوري چې د سولې په پروسې کې زموږ سره یو ځای سي او یا به موږ جګړې ته دوام ورکوو. هغه سي چې زما همکاري عادل راز تیرونه دلته په ملګرو ملتونو کې وویل دا هغه جګړه ده چې موږ پکې بریالي کېدای سو. ښاغلی محب زیات کړه، افغانان د سولې راوستلو په برخه کې پر خپل وړتیا باور دي او د سولې په برخه کې بل ګام به د خپل افغانانو لخوا واخیستل سي. طالبان د افغانستان حکومت امریکا لاسپوڅي بولي او له افغان چارواکو سره مخامخ خبرې رد کړې دي. د امریکا متحده ایالاتو په تیرو شاوخوا لسو میاشتو کې په قطر کې د طالبانو لاستازو سره د سولې نه دورې خبرې وکړې. بل اخره د افغانستان د سولې